آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
په هرات کې د سره صلیب 15 برمتشي کارکونکو خوشی شوې دي. عبد الله وایي چې د خلکو د رايو دفاع بوکي خود ملي وحدت د حکومت په حق له خپل دریز ولاړ دي. د اشرف غنی ټیم ویلي دي چې د اساسي قانون خلاف باید څونه شي او په غزه باندې د اسرایل په بریده کې د حماس درې لوړ رتبه چارواکي وژل شوې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. ډاکټر عبدالله وایي د انتخاباتو تقلبي نتیجې نه مني او د کابل د ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کړی دی چې د شپې د هوایي ډزو ډیرېدو اندېښمن کړی دی. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
په هرات کې د نړیوال سره صلیب د کمیټې 15 تنه برمتشوي کارکونکي خوشی شوې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وايي دغه 15 کارکونکي چې وو نه مخکې د هرات ولایت د ادرسکن پولیسوالۍ کې تختول شي ونن بیرته خوشی شو. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې یو ان رفیع الله ستانیزی په دې ارتباط امریکا غږ ته وویل:
څو ورځو د تماسونو وروسته موږ وکولای شریکال د کلي مشران سره او ځینو سپینګیرو سره خبرې اترې لري، خو دغه خبرې اترې مستقیما د سره صلیب په نمایندګۍ هلته سره کېدلې او موږ وکولای شو پس له خبرو اترو نه وروسته خپل کارکوونکي بېل کوم قید شرط څخه بېل کومې غوښتنې څخه دوی آزاد کړو او دوی اوس خپل کورنۍ سره بېرته
ستانیزي ویل چې خوشی شوي کارکوونکي روغ رمټ دي.
بل پلو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو د انتخاباتو د رایو 80% تفتیش شوی دی. د انتخاباتو د کمیسون نطاق نور محمد نور وایي چې د چهارشنبه د ماښام تر 8 بجو پورې د 10,690 صندوقونو رایې تفتیش شوی دی چې د رایو شاوخوا 80% کیږي. د انتخاباتو کمیسون وایي چې د رایو تفتیش د نړیوال او داخلي ناظرینو مشاهدینو په حضور کې کیږي او امنیتي قواو هم د پروسې پوره امنیت نیولې ده. بل پلو نن د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ټیمونو غونډې کړې دي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په مشورتي غونډه کې عبدالله ویل چې یوازې د خلکو اصلي رایې کولی شي چې د انتخاباتو نتیجې معلومې کړي. عبدالله ویل چې که د خلکو له رایو دفاع ونه شي نو د هیواد راتلونکی به د ګواښ سره مخامخ شي، خو هغه دا خبره هم کړې ده چې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په برخه کې اوس هم په خپل دریځ ولاړ دی.
انتخابات انشاءالله در نتیجه تفتیش رای و آرا به نتیجه خود میرسد.
ټاکنې به د رایو د تفتیش په پای کې خپلې نتیجې ته ورسیږي، خو افغانستان دا مهال په یو حساس وضعیت کې دی. نو ښه به دا وي چې د ملي وحدت پر حکومت فکر وشي. موږ باید د راتلونکو 15 کلونو لپاره فکر وکړو. دا 15 کاله باید داسې کلونه وي چې خلک لاسونه سره یو کړي او د افغانستان د سیاسي قوتونو زیاتره برخه باید په ګډه د راتلونکي حکومت په چوکاټ کې سره یو ځای شي.
بل پلو د اشرف غنی د ټیم لخوا هم نن یو غونډه جوړه شوې و چې پکې وویل شول چې هر هغه څه چې د اساسي قانون خلاف وي نه یې مني. د تحول او تداوم د ټیم نطاق فیض الله زکی وویل چې دولتي چارواکي باید خپله بې طرفي وساتي. فیض الله زکی زیاته کړه:
صحبت از تدابیر فرا قانونی که گنجایش در قانون اساسی افغانستان نداره به نام حکومت موقت و چیزای شبیه از او یک امر خطرناک است.
د موقت حکومت د جوړولو په هړوند هغه خبرې یا تدابیر چې د اساسي قانون له چوکاټ نه بهر وي د هیواد لپاره ډیر خطرناک ارزول کیږي، مخصوصا هغه دولتي لوړپوړي چارواکي چې د اساسي قانون ته د احترام د بی پریتوب ساتنې او د دیموکراتیک بهیر ساتنې ته موظف دي او په دې حق له خبرې کوي. دولت باید له هغوی نه وپوښتل شي چې ولې د دارنګه خبرو په کولو سره د افغانانو ذهنونه خرابوي او ورته اندېښنې اچوي.
خاغلی زکی دا خبره هم وکړه چې د انتخاباتو کمیسیون د هر ورځ د رایو د تفتیش نتایج اعلان کړي. په دې هکله رپورت لرو چې خبرونه نه وروسته به واوري.
زمونږ غږ د واشنگتن نه اوري. په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر جیمز کنینګهام د افغانستان نه د نیویارک ټایمز خبریال د استوپ اړه خپل خوښنۍ څرګنده کړې ده. په یوې خبر پاڼې کې چې په افغانستان کې د امریکا سفارت نن خپره کړې ده، ویل شوي چې د افغانستان د حکومت دا فیصله چې د نیویارک ټایمز خبریال میتیو روزنبرګ ته یې د افغانستان نه د وتو امر کړی دی، د توجیه وړ نه ده او د غلطو دلایلو په اساس دغه پرېکړه شوې ده. سپینې ماڼۍ هم پرون د افغانستان د حکومت نه وغوښتل چې د نیویارک ټایمز خبریال د استو فیصله دې بیرته واخلي. په سپینه ماڼۍ کې د ملي امنیت د شورا ویاندې میرمن کاتلین هیډن د چهارشنبې په ورځ وویل چې په دغه پرېکړه کې داسې توضیح شوې چې ګوندې خبریال روزنبرګ په خلکو کې نفاق اچو او یا د افغانستان د ملي ګټو په خلاف او د امنیت په خلاف باندې اقدامات کول. دغه خبره سمه نه ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان د حکومت فیصله غندلې ده.
وروسته له هغه چې په کابل کې د نیویارک ټایمز خبریال میتیو روزنبرګ وړ مورز په خپل راپورټ کې ولیکل چې د افغانستان د حکومت ځینې مقتدر او زورواکي ماموران ګواښ کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په سر د راپورته شوې لانجې پای ته رسولو په خاطر به په زور قدرت ونیسي. د افغانستان د لوی سرنوال دفتر اعلان وکړ چې د ورسپانې د خبریال راپورټ د افغانستان د ملي ګټو او امنیت خلاف عمل دی. میتیو روزنبرګ وایي چې له افغانستان نه زما د ایستلو تر شا سیاسي انګیزه وه.
Yesterday when I wasn't allowed to leave the country, they put that out on the media. Today when I have to leave the country, they put it out on the media.
کله چې پرون ما ته چا اجازه را نه کړه چې ملک نه وزم، نو مطبوعاتو ته څه ونه ویل او نن چې دا دی زه په خپله خوښه روان یم وزم، نو مطبوعاتو ته اطلاع ورکړه. دا یو داسې عمل ما ته ښکاري چې سیاسي انګیزه لري. موږ غواړو چې د افغانستان د قانون احترام وکړو، خو د چارواکو نه همدا هیله ده چې عین شان سلوک رسو کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا واشنگتن دی او تاسو نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت نن هوایي قواو ته درې فرونده اکمالاتي الګوپتري وسپارلې دي. د افغانستان د هوایي قواو عمومي قومندان تورن جنرال عبدالوهاب وردک خبر اعلان ته وویل چې دغه درې الګوپتري به په ختیځ ولایتونو کې د لوجستیکي اکمالاتو لپاره استعمالیږي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د پاکستان د حکومت مخالف ګوند د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د حکومت سره د مذاکراتو وړاندیز رد کړی دی او ویلي دي چې تر هغې پورې به د پارلمان د مخې نه ولاړ نه شي چې صدر اعظم استعفا نه وي کړي. دوه ورځې وشوې چې د پاکستان د تحریک انصاف او ورسره د پاکستان عوامي تحریک ګوند پلویان د پارلمان مخې ته ناست دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د عمران خان هغه غوښتنه رد کړې ده چې استعفا دې ورکړي. ویلي دي چې د عمران خان سره خبرو اترو ته تیار دی. عمران خان ادعا کوي چې د نواز شریف ګوند تیر کال په انتخاباتو کې درغلي کړې ده. بل پلو د پاکستان د پوځ نطاق د دواړو خواو نه غوښتي دي چې دغه شخړه دې په خبرو اترو حل کړي.
د انټرپول نړیوال پولیس وایي چې د اسلامي دولت د تونروان لخوا د یو امریکایي ژورنالیست د سر غوڅول دا ایجابي چې په نړیواله سطحه د هغو بهرنیو جنګیالو له خطر سره د مقابلې لپاره مبارزه پیل شي چې منځني ختیځ سفر کوي او په جنګونو کې برخه اخلي. انټرپول نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د جیمز اولي د وژلو له امله په نړیواله کچه خلک غوسه شوي دي. له بلې خوا که څه هم چې د یو بل امریکایي ژورنالیست ژوند په خطر کې دی، جمهور رئیس باراک اوباما پر وویل چې امریکا به ټول هغه څه وکړي چې د نوموړي په وینا د امریکایانو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره لازمي دي.
جیم فولیز لایف ستاندز ان سټارک کانټراست ټو هیز کیلرز.
د جیمز فولی ژوند د هغه د قاتلانو ژوند سره ډېر توپیر لري او په دې اړه دیم څوک شک نه کوي. کله چې د اسلامي دولت ډله په کلو او خورونو باندې ورځي، نو بې وسلې وګړي وژني چې د عمل په خپل ذات کې د بې ګناه ملکیانو په خلاف یو بزلانه عمل دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي کوشش کړی و چې د وژل شوی امریکایي ژورنالیست جیمز فولی په شمول هغه امریکایي یرغمل راخوشي کړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د خواني ول شوی و، خو هڅې بریالۍ نه شوې. پینټاګان ویلي دي چې جمهور رئیس باراک اوباما پوځ امر کړی و چې نیول شوی کسان د پوځي عملیاتو په وسیله راخلاص کړي، مګر کله چې امریکایي عسکر هلته ورسېدل نو یرغمل نورو ځایونو ته انتقال شوی و. امریکایي مامورانو ویل چې د نظامی عملیاتو په بحال د عسكر او اسلامي دولت د وسلوالو ترمنځ د ټوپکو ډزې وشوي او یو امریکایي عسكر زخمی شو.
او حماس وای چې نن د پنځشنبه په ورځ د غزه په تړنګ باندې د اسرایل په وی هوای حمله کې درې لړپړی قومندانان وژل شو دي. د حماس چارواکو ویل چې د اسرایل جټ الوتکه نن سهار وختي د غزه د رفی په کم بریدو کې او یو څلور منزله ودانه په نخا کړه. په حمله کې ودانه ورانه شو او 15 کسان وژل شو چې درې د حماس لړپړی قومندانانو.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه مشرقي د نورو رپورټونو نه مخکې د سپورت خبرونه لرو. د دې تفصیل نه وروسته به تاسو بیا د نورو پیښو په حق له خبر کو وګورو چې اوس متیو لابد صاحب څه خبرونه راټول کړي دي نن د سپورت خبرونو نه.
زیبا جان، د سپورت خبرونه دا دي چې روانه میاش په جنوبی کوریا کې د آسیا اولمپک مقابله کیږي چې څلور کاله پس کیږي. د کال 2016 د زرم د آسیا اولمپک د لپاره چې کوم ټیمونه اعلان شوي دي، لوب اعلان شوي دي، اکی د افغانستان دوه ټیمونه دي. یو د افغانستان د فوټبال ټیم دی، یو د افغانستان د کرکټ ټیم دی. د افغانستان دغه دواړه ټیمونه بازی بله میاشت جنوبی کوریا ته او هلته به مسابقې کوي. د افغانستان فوټبال ټیم او د کرکټ ټیم دواړه به ځوان لوبغاړي لکه د درش کلنو ټیم او د الف ټیم بزي. د افغانستان ټیم چې نه هیڅ ټیمونه چې دلته د فوټبال مسابقو کې برخه اخلي هغه کې چې کوم ګروپ د 15 ملکونو هغه کې بی ګروپ راغلی. د افغانستان په برخه چې ازبکستان دی، پکې هانګ کانګ دی، چین دی او بنگلاديش دی. د سبا د افغانستان د فوټبال درش کلن لوبغاړو ټیم مقابله کوي. بلخوا د افغانستان د کرکټ ټیم هم د جنوبی کوریا د آسیا لوبو لپاره چې تیاری نیسي. د کرکټ بورډ په وینا دوی به ملي ټیم نه استي بلکې یو بل ټیم به استي چې الف ټیم یادیږي. د افغانستان علاوه به په دې کې د بنگلاديش، د سریلانکا، د چین، د کویت، ملیزیا، مالدیب، نیپال او کوربه هیواد جنوبی کوریا د کرکټ ټیمونه برخه اخلي. خو دا معلومه ده چې افغانستان به د کمو کمو ټیمونو سره په دې مقابل کېږي. کال 2020 کې د چین د آسیایي لوبو په مقابلو کې افغانستان د کرکټ ټیم تر وروستۍ لوبې فائنل پورې رسیدلی و. د پاکستان ملي ټیم ته هم ماتې ورکړې، ملي ټیم الف ټیم ته هم ماتې ورکړې وه، خو بیا په فائنل کې د بنگلاديش ټیم نه ماتې وخوړه. اوس بنگلاديش سره مخامخ کېږو، ګورو چې بدل ته اخلو که نه اخلو.
ښه، صحیح ده، بس انتظار به یو. ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د انتخاباتو تقلبي نتیجې نه مني او د خلکو د پاکو رایو دفاع کوي. هغه وایي د ملي وحدت د حکومت په حق له په خپل دریز باندې ولاړ دی. اشرف غنی احمدزی ویلی دی چې موقت حکومت د افغانانو د ارزښتونو په خلاف کار دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د ټولو صندوقونو 80% په سلو کې تفتیش کړی دی او یا یې بیا شمیرلی دی. د دې مسایلو په هکله بهارت صابر رپورټ را لېږلی دی.
له ټولو ولایتونو نه د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ملاتړي نن دغه ټیم د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په حضور سره یو مشورتي غونډه جوړه کړه او ویل د افغانانو د پاکو رایو نه به دفاع وکړي. ډاکټر عبدالله وایي د دغه کار لپاره به له نړیوال نظارت لاندې د رایو د تفتیش د هرې ګړۍ څارنه وکړي او د ملي وحدت حکومت په جوړولو کې به هم د افغانانو خیر ښېګڼه په پام کې وساتي. د هغه په باور ټاکنې به د رایو د تفتیش په پایله کې خپل د غوښتنې وړ نتیجې ولري.
چې انتخابات انشاءالله در نتیجه تفتیش رای و آرا به نتیجه خود میرسد.
ټاکنې به د رایو د تفتیش په پای کې خپلې نتیجې ته ورسیږي، خو افغانستان دا مهال په یو حساس وضعیت کې دی. نو ښه به دا وي چې د ملي وحدت پر حکومت فکر وشي. موږ باید د راتلونکو 15 کلونو لپاره فکر وکړو. دا 15 کاله باید داسې کلونه وي چې خلک لاسونه سره یو کړي او د افغانستان د سیاسي قوتونو زیاتره برخه باید په ګډه د راتلونکي حکومت په چوکاټ کې سره یو ځای شي.
ډاکټر عبدالله وایي د ملي وحدت حکومت د جوړولو لپاره په خپلې ژمنې ولاړ دی، خو هغه حکومت چې د خلکو د پاکو رایو په اساس جوړ شوی وي. هغه وایي د همدغه کار لپاره د رایو د تفتیش لړۍ ومنله، ځکه وایي د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو لپاره دا یوازنۍ لار ده، او که د خلکو د رایو نه دفاع ونشي نو د هیواد راتلونکی به له ستر ګواښ سره مخ وي. په همدې حال کې د تحول او تداوم د ټیم غړو نن یو ناسته جوړه کړه چې ورکې ویل شوي د موقت حکومت جوړول د افغانانو د ارزښتونو په خلاف کار دی. په دغه غونډه کې ښاغلي غنی حضور نه درلود، خو د دغه ټیم بیاند فیض الله زکی وایي د دواړو ټیمونو مشرانو د تیرو ورځو په اوږدو کې سره لیدلی دي.
صحبت از تدابیر فراقانونی که گنجایش در قانون اساسی افغانستان نداره به نام حکومت موقت و چیزای شبیه از او یک امر خطرناک است.
د موقت حکومت د جوړولو په هړوند هغه خبری یا تدابیر چې د اساسي قانون له چوکاټ نه بهر وي د هیواد لپاره ډیر خطرناک ارزول کیږي، مخصوصا هغه دولتي لوړپوړي چارواکي چې د اساسي قانون ته د احترام د بې پریتوب ساتنې او د دیموکراتیک بهیر ساتنې ته موظف دي او په دې حق له خبرې کوي، دولت باید له هغوی نه وپوښتل شي چې ولې د دارنګه خبرو په کولو سره د افغانانو ذهنونه خرابوي او ورته اندېښنې اچوي.
فیض الله زکی د ټاکنو کمیسیون ته وړاندیز کوي چې دغه تفتیش ورځنۍ پایلې دې له خلکو سره شریک کړي او افغانان دې له ټولو خبرو او حالاتو نه خبر کړي. په همدې حال کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نوروی تر دې دمه 14,690 صندوقه تفتیش کړي یا بیا شمیرلې دي چې دا د ټولو صندوقونو 50% کې کیږي.
پرې روز د حدود 803 صندوق رای دې تفتیش شوه بود و دیروز د حدود 707 صندوق رای دهی تفتیش شده.
ورم ورځ نږدې 803 صندوقونه او پرون 808 صندوقونه پلټل شوی، او په دې ډول تر دې دمه 328 صندوقونو رای په ځانګړي ډول بیا شمیرل شوی دي. تر پرون ماښام 14,690 صندوقونه په عادي توګه تفتیش شوی دي.
نوروی د صندوقونو د ټاکنو د کمیسیون د 240 تنو کارکونکو د ټاکنیزو شکایتونو د 104 او د ملګرو ملتونو د 106 تنو کارکونکو لخوا د نوماندانو د ناظرینو تر نظر لاندې سارل شوی دی. د ټاکنو کمیسیون هم درنګ وایي دا هر څه د نړیوالو او کوردن نه سارونکو مشاهدینو او ځانګړي امنیتي تدابیرو لاندې ترسره کیږي. کمیسیون ټینګار کوي چې په داسې حال کې هیڅوک نشي کولای په ټاکنیزو حساسو موادو کې لاسوهنه یا درغلي وکړي، او دا ادعا وي چې ځینې صندوقونه تش دي یا ورکې لاسوهنه شوي صحت نه لري، خو که چیرې وي هم نو په حق لبه یې قانوني چلند وشي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د عمران خان پر رهبرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویان د پاکستان د حکومت په خلاف د پارلمان مخې ته ناستي. عمران خان خپلو پلویانو ته وینا کې ویلي دي چې تر هغه وخته پورې به د پارلمان د مخې نه ولاړ نشي چې صدر اعظم نواز شریف استعفا نه وکړي. د پاکستان د نیوز ورځپاڼې لیکوال او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی ویلي دي چې د نواز شریف استعفا د مسلې حل نه ده. هغه دا هم وایي چې د پاکستان پوسته په کار دي چې د حکومت کلک ملاتړ کړی وي. د ښاغلي تقی سره د امریکا غږ آشنا رادیو همکاري نظرانی یوسفزی مرکه واوري.
پاکستان فوج او د پاکستان مسلم لیگ مثلا نواز شریف حکومت ترمنځ چې کومه کشالی دی غا سلورو خبرو باندې دی بنیادی توګه باندې په سر کې د جنرال مشرف د مقدمه مثلا فوج دا وایي چې د غي اخوانی سر لخر به آزاد کړی شي او پاکستان دنه هغه ته د تو اجازه ملو شي. دویمه خبره وا د خواجه محمد آصف تعیناتی به د دفاع وزیر په توګه هغه باندې هم د پاکستان ځواکونه او استخباراتي ادارې خوشاله نه وو. خواجه صاحب یو تاریخ لري، د ډېر کلک اپوزیشن مشرف صاحب ډېر کلک ولاړو، تقریرونه یې کړي دي، جیل ته تللی دی. دوه خبره دا شوه. درېیمه د هندوستان سره هند سره چې کومې اړیکې دي د هغې په هکله چې میا صاحب نواز شریف کومې خبرې اترې شروع کړي دي. افغانستان باندې میا صاحب داسې خاص وضاحت نه دی کړی د خپل موقف. خو سرتاج صاحب عزیز دلته امریکې ته هم راغلی و، د ستاسو پروګرامونو کې هم خبرې کړي دي. نو هغې بنیادي لاین دا دی چې افغانستان کې د افغانانو د خوښې حکومت او امن پکار دی.
تاسو څه فکر کوئ چې واقعي د پاکستان حکومت په دې وخت کې شاه په شاه باندې د پاکستان د تحریک انصاف سره په دغه انتخاباتو کې چې کوم درغلي شوې ده په دې خبرې نه کولې او مخامخ په میډیا دا خبرې کوي، نو تاسو ته په دې کې څه حقیقت ښکاري کی؟ او
ګوري جی د دې خو تحریک انصاف ولا خډر نه انصافي کوي چې دا خبره کوي چې حکومت به خبرې وکړي او خاصه خبرې وکړي. غي د انتخاباتو د ټاکنو نتایج منلي دي، کال یو نیم وشو چې په سمدو کې ناشتي. زه خو بار بار دا وایم چې غالبا تحریک انصاف ته د انتخاباتو داندلي او هغه برخلاف چې کوم تحریک چې لیدلی دی پاکستان کې هغه تاریخ نه دی خبر. خو مسله دا ده چې هغه ټایم کې عمران خان په نیوزیلینډ او په آسټرالیا کې کرکټ کولو، نو غالبا د غي د نظر د لاندې دا شی نه دی راغلی.
ښه، بالکل. د عمران خان په حقله باندې دا ډیر زیات ویل کیږي چې هغه په خپل باندې تجربه کار سیاست مدار نه دی، خو هغه په خپل ګوند کې ډیر تجربه کار خلک لري لکه شیخ رشید، شاه محمود قریشی او داسې نور ډیر کسان دي چې هغه دلته په سیاست کې ډیر شلوخ کال وخت شوی دی. نو هغه خو د دې فیصلو شاته تاسو داسې ښکاری چې عمران خان د ټولي پریکړه په خپل سر کوي لکه هغه شاته نه دی ولاړ.
یقینا چې هغه ورسره ولاړ دی او دا تقریبا سلوخ پنځوس کسان ورسره دسی دي چې دغه د پاکستان هر حکومت کې چې کوم د فوج د مرستې سره راغلی دی هغې کې پاتې شوي دي. شاه محمود صاحب قریشي چې کوم دی هغه د پنجاب وزیر خزانو د جواد حق صاحب په ټایم کې، نو هغوی خو زما خیال دی چې خپل سوچ کې دومره بدلون نه دی راوستی. خو هغه خو ښکاره وایي چې زه د فوج کس یم، زه د جی ایچ کیو فلانی دروازې نه ځم، فلانی نه راځم، ټولو نه خبر یم چې څوک ځي پدې راځي.
تاسو څه ګڼئ چې دغه اوس کوم طرف ته راتلونکي کې یو څو ورځو کې دغه معاملات کوم طرف ته تللی شي؟ داسې کېدای شي چې عمران خان د خپل ضد نه چې نواز شریف ته استعفا ورکړي واوړي؟
زما خیال دی چې خبره به مذاکراتو ته ځي، په کم لیول باندې هغه مذاکرات کېږي، څوک ورته تیاریږي او څوک ورته سالیسي کوي دې نه نیم خبر ولې چې صورتحال تاسو په مخ کې دی.
د نواز شریف دغه استعفا غوښتنه چې کېږي دغه څه مسلې حل کولی شي که اوس چېرته خبرې اترې وشي او نواز شریف استعفا ورکړي؟ لکه څنګه چې پاکستان پیپلز پارټي په حکومت په وخت کې موږ ولیدل چې هغه وخت وزیر اعظم استعفا ورکړه او هغه مسلې د پاکستان د محکمې سره چې کومې روانې وي هغه لګي حل شوې، نو داسې تاسو ته حل ښکاریږي چې دا به حل کی مسلې؟
نه جی، دا مسله نه حل کوي او دا دغه د ماینس 1 فارموله خبره دا چې کوم خلکو دا وی چې میا صاحب نواز شریف د فوج خبره نه مني، خو دا غي په دې کله غرور وزیر اعظم شي بل څوک دی وزیر اعظم شي نو بیا به مسله حل شي. هغه خبره چې پاکستان مسلم لیگ نواز او ورسره نور جمهوریت قوتونه میا صاحب نواز شریف سره کلک ولاړ دي، څنګه چې په پارلیمان قرارداد کې مونږ نو کته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کابل د ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د شپې لخوا اوایي ډزې ډېرې اورېدل کیږي او دوی اندېښمن دي. دوی وایي د خوښیو په مراسمو کې ځینې کسان له حده زیاتې هوایي ډزې کوي چې دا د خلکو په منځ کې ویره او ډار اچوي. د کابل د امنیت قومندانې هم په ځینو مواردو کې د ډزو تایید کړی دی، خو وایي چې د دې کار د مخنیوي په خاطر دوی جدي پلټنې کوي. بل پلو د پوځي چارو مبصرین وایي چې که د هوایي ډزو مخنیوي ونشي دا کار به د مخالفینو د فعالیتونو زیاتېدو لپاره زمینه برابره کړي. د کابل د ازادي راډیو خبریال محمد ابراهیم صافی دغه راپور راکړی دی.
د کابل خر اوسیدون کې وای په خوخیو یا زین نور مناسبتي وختونو کې د یو شمیر کسانو لخوا ډېر هوایی دزی کېږي چې د کار دوی اندېښمن کړي دي. دوی وای له اندازې زیاتې هوایی دزی دوی ویروي او شکایت کوي چې حکومت یې باید د مخنیوي لپاره لازم اقدام وکړي. د کابل خاریانو په خبره د هوایی دزو موجودیت د دې ښکارندوی کوي چې خلق په کورونو کې غیر قانوني وسلې ولري.
نو می اسماعیل نه بسر سو په کورونو کې اصلې لري، توپک ته توفانچه ده، د شپې د ورځې دز کیږي، حکومت د دې غم نه خوري، نه حکومت راځي، بس کبیرون راو وتل بیرون هم دز کوي، د کور هم دز کوي.
نو می عثمان ده، د عثمان هم راوړي دز کوي او چې سنتګری نه رو دز کوي، بس حکومت هم غم نه خوري، باید دولت مخاوني سي. مثال سوق دز کوي یو نه خطای کی او سوق نو لګيږي، دا یو مصیبت ده، دا یو غم ده.
لابل خوا د پوزي چارو شننکو هم په پلازمینه کابل کې د هوایی دزو په اړه اندېښنه وښوده او زیاته یې کړه چې د کورنیو چارو وزارت باید د هوایی دزو مخه ونیسي، ځکه د دوی په وینا دا کار د مخالفینو فعالیتونو ته زمینه برابروي. جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه داسې وویل:
دا د مخالفینو لپاره بهترینه زمینه ده چې په دغه سې وخت کې ډزونه کوي، دوی هم را داخل شي، په پوستو باندې حمله وکړه، په پولیسو حمله وکړه، په نورو ارګانو باندې حمله وکړه. فکر نه کېږي چې دا مخالفین دي، البته وایي چې دا نور خلک دي. دا وظیفه د وزارت داخلې ده چې یو فایر چیرته باید ونیسي.
د پوځي چارو شنونکي په غیر قانوني ډول د وسلو ګرځول یا هم هوایي ډزې غیر قانوني عمل وباله، او زیاته یې کړه وسلې باید پوځي کسان یا هغه کسان چې قانوني جواز ولري له ځان سره وساتي. په همدې حال کې د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په کابل کې د غیر قانوني وسلو موجودیت رد کړ. نوموړي ویل هوایي ډزې تر ډیره په مناسبتي مراسمو کې د هغو کسانو لخوا کیږي چې قانونی وسلې لري، خو زیاته کړه چې د دې کار د مخنیوي لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
په ځینو مواردو کې کله ناکله چې دغه هم د خوخې په مراسمو کېږي، زیاتره هغه وسلې چې قانوني جواز یا سندونه لري، هر هغه څوک چې ولو که دولتي چارواکی اوس هر څوک اوس او سلا په غیر قانوني توګه کاروي، یا هم په داسې حالت کې دغه کوي چې د خلکو عام انسان مخ شوږي، د هغوی سلا قید شي چې موږ داسې موارد لرو، هغه کسانو چې دغه کړي دي هغه مو نیولي دي، نظارت لاندې دي او وسلې مو ترې قید کړي دي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په سلګونه زره میله امریکایي وسلې په افغانستان کې ورکې شوې دي. دغه راز په هیواد کې د وسلو ټولولو څو دورې عملي شوي، خو لا هم د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له خلکو سره وسلې شته. د کتونکو په باور که چیرې حکومت د غیر قانوني وسلو د ټولولو هڅې ګړندۍ او د هوایي ډزو له عاملینو سره جدي چلند ونه کړي، دا خلک به په راتلونکي کې حکومت ته په یو لوی ګواښ بدل شي. خو افغان حکومت تل د اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې د هیواد د امنیت د ساتلو په برخه کې لازم پروګرامونه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ د افغانستان په سیاسي او اقتصادي حالاتو څه اغیزه کولی شي؟ د خبرو اترو یا گفتو شنو د نن ماښام په پروګرام کې په همدې مسلې د ملبنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانونه شاباشنه او حفیظ سفیدی وروسته کولی شئ خبرونې ته زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس د دې ساعت خبرونه واورئ.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وای چې په هرات کې 15 برمته شوی کارکونکي روغ رمټ نن ډیرته خوشی شوی دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وای چې د جمهوریت ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو د ټولو رایو 80% رای شمارلې دي. د امریکا سفیر جیمز کنی هم د افغانستان نه د نیویار ټایمز د خبریال میتیو روزنبرګ د سلو پاړه خپل خواشنی څرګنده کړې ده. په یوې خبر پاڼه کې چې په افغانستان کې د امریکا سفارت خبره کړې ده ویل شوي، د افغانستان د حکومت هغه پریکړه چې د نیویار ټایمز خبریال ته د افغانستان نه د وتو امر کړی دی د توجیه وړ نه ده، او دغه پریکړه د غلطو دلیلونو په اساس باندې شوې ده. سپینې ماڼۍ هم پرون د افغانستان د حکومت نه وغوښتل چې د نیویار ټایمز خبریال دې نه وباسي. وروسته له هغې چې په کابل کې د نیویار ټایمز خبریال میتیو روزنبرګ وړمه ورځ په خپل یو رپورټ کې ولیکل چې د افغانستان د حکومت ځینې مقتدر او زورواک غړي ګواښ کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په سر د راپورته شوي جنجال د پای ته رسولو په خاطر به په زور قدرت ونیسي. نو د افغانستان د لوی څارنوالۍ دفتر اعلان وکړ چې د خبریال دغه رپورټ د افغانستان د ملي ګټو او ملي امنیت په خلاف عمل دی. د انټرپول نړیوال پولیس وای چې د اسلامي دولت د تون روان لخوا د یو امریکایي ژورنالیست سره غوڅول اجابهي چې په نړیواله کچه همکاري پیل شي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د خبرو اترو یا گفتو شنو په پروګرام کې په دې غږیږو چې په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ د افغانستان په سیاسي او اقتصادي حالاتو څه اغیزه کوي. روسته کولای شئ خبرونه ته تلیفون وکړئ او خپل پوښتنې مطرح کړئ. د سټوډیو نمبر دی 202-619-1-16. سوشي بیروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.